آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه.
نن پنجشنبه ده، د 1409 کال د جدې د میاشتې 14 ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 3 کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د حالاتو په اړه رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه اشوق الله رحیم زویم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د امریکا پر ځای روسیا او پاکستان باید په افغانستان کې د ترهګرو په خلاف وجنګیږي. ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د سولې د پروسې په هکله وویل چې د طالبانو سره او نورو ډېرو کسانو سره خبرې کوي. مونږ د طالبانو او نورو سره خبرې کوو. هند هلته دی، روسیا هلته ده. روسیا لومړی شوروي اتحاد و، افغانستان ترېنه روسیا جوړه کړه. روسیا د افغانستان جګړې دیوالی کړه. پاکستان هلته شته دی، دوی باید هلته وجنګیږي، روسیا باید هلته وجنګیږي. جمهور رئیس ترامپ دغه راز د افغانستان د جګړې د مدیریت په هکله د امریکا د پخوانی دفاع وزیر جیم ماتس د کړنو نه ناراضیتي وښودله او وویل چې هغه د افغانستان جګړه سمه نه سنبالوله. ترامپ وویل طالبان او داعش باید پریښودل شي چې په خپلو کې وجنګیږي. هغه وویل طالبان زموږ دښمنان دي، داعش هم زموږ دښمن دی. څلور پنځه ونې مخکې زموږ جرنالانو ته یوه سیمه وښودل شوه چې طالبانو هلته د داعش سره جګړه کوله. ما وویل ولې یې نه پرېږدو چې سره وجنګیږي، موږ ولې د دوی ترمنځ ورولېږو. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د پاکستان پوځ وایي په کشمیر کې د هند بې پیلوټه یا ډرون الوتکه ویشتلې ده. د پاکستان پوځ ویلي دي دا د هند دویمه بې پیلوټه الوتکه ده چې د پاکستان هوایي فضا ته داخليږي او دوی ولي. د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د الوتکه یې پرون د چهارشنبه په ورځ د کنټرول په کرخې کې ویشتلې ده. د الوتکې ټوټې د پاکستان د پوځ سره دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستاني عسکرو د سه شنبې په ورځ هم د هند یوه بې پیلوټ الوتکه ویشتلې وه، خو هند تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. په ډنمارک کې د اورګاډي په ټکر کې شپږ تنه وژل شوي دي. دا په تیرو دیرشو کلونو کې په ډنمارک کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو خونړۍ پیښه وه. چارواکي وایي اورګاډی د یوه پله نه تیرېده چې یو دم وجنګېده او مخکنۍ برخه یې هوا ته پورته شوه. عیني شاهدانو همدارنګه ویلي دي چې یو باروړونکی اورګاډی هم د ټکر پر وخت د پله نه تیرېده، خو تر اوسه نه ده معلومه چې دا ټکر څه ډول شوی دی. پولیسو ویلي دي د پیښې په هکله یې تحقیقات پیل کړي. په ټکر کې 14 کسان ژوبل شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته 15 نور هیوادونه هم اضافه شول او مشري یې دا ځل ډومینیکن جمهوریت ته ورکړل شوې ده. د دې هیواد تر څنګ بلجیم، جرمني، اندونیزیا او جنوبي افریقا هم د دوه کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي شول. د بولیویا، ایتوپیا، هالند، قزاقستان او سویډن دوه کلن غړیتوب پرون پای ته ورسېده. دغه شورا چې 15 غړي هیوادونه لري د ملګرو ملتونو تر ټولو قوي اداره ده. روسیا، چین، فرانسه، روسیا، برتانیا او د امریکا متحده ایالات 15 دایمي غړي دي او د هر پریکړې د رد یا ویټو حق لري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي امریکایي عسکر به د سوریه نه په قراره او وخت پر وخت راوځي. ترامپ همدارنګه ویلي دي چې د هغو کوردي ملشو ساتنه به کوي چې امریکایي ملاتړ کاوه. د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو په هکله جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپل ملي امنیت د ټیم، کانګرس او خپلو متحدینو سره هیڅ مشوره نه وکړي او نه هم د عسکرو د ایستلو لپاره کوم مهالویش اعلان کړی و. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې نه وړاندې خبریالانو ته دا ونه ویل چې امریکایي عسکر به څه وخت راوتل پیل کړي. ترامپ ویل زه نه غواړم چې ټول عمر په سوریه کې پاتې شو، ځکه چې هلته یوازې شګه او مرګ دی. داعش ته مو ډېره بده ماتې ورکړله او وخت یې رارسېدلی چې عسکر وباسو. ترکیې خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د کوردي ملشو په خلاف به نظامي عملیات کوي، خو د امریکا د سنا مجلس یو غړی وایي د جمهور رئیس ترامپ سره په ملاقات کې ژمنه وشوله چې کوردی ملیشی به د ترکی حمله ته نه پرېږدي. امریکا د روسیې نه وضاحت غوښتلی دی چې ولې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی عسکر د جاسوسۍ په تور په مسکو کې نیولی او بندي کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی که معلومه شي چې د سمندري ځواکونو د عسکر بې دلیل نیول شوی، د روسیې نه به یې د زر تر زره خوشې کېدو غوښتنه وکړي. په روسیه کې د امریکا سفیر د دغه پخوانی عسکر سره په زندان کې کتلی دي او کورنۍ ته یې د هغه په هکله معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د روسیې د کورنۍ استخباراتو ادارې دغه عسکر چې پال ویلن نومیږي د همدې تېرې جمعې په ورځ په مسکو کې د جاسوسۍ په تور ونیوه او بندي یې کړ. د امریکا حکومتي ادارې لا هم قسمن تړل شوې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې دیموکراتان د بودیجې د جنجال پر سر لا هم کوم حل ته نه دي رسیدلي. ټرمپ د کانګرس غړي د جمعې پورې سپینې ماڼۍ ته ورغوښتي دي چې د حل کومه لاره پیدا کړي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیونه واورېدل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکرې د دې خبرونې لومړی رپورټ ته د سولې د سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي محمد عمر داودزی وایي تر هغو چې د سعودي عربستان په سولې کېدونکو کانفرانس کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کلکه ژمنه نه وي سوې، افغان حکومت دې کانفرانس ته مذاکراتي ټیم نه لیږي. عمر داودزی دا هم ویلي چې د ابوظبي په کانفرانس کې ورسره ژمنه وسوې وه چې د طالبانو سره به د افغان دولت مخامخ مذاکرات ولري، خو دا کار ونه سو. دا او نور مسائل د رحیم ګل څروان په رپورټ کې.
عمر داودزی وایي افغان دولت به د جدي په کانفرانس کې برخه وانخلي تر هغه چې له طالبان سره د مخامخ خبرو کلکه ژمنه ورسره نوي شي. د سولې د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر غنی ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی دا هم وایي چې افغان حکومت په دې کانفرانس کې د ګډون لپاره موافقه ژمنه غواړي. داودزی د عربي اماراتو او سعودي رول مثبت بولي. عمر داوزی چې د مدني ټولنې سره مشورتي ناست درلوده، دا هم ویل چې د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو لپاره بلونی پاکستان ته سفر کوي. هغه د ایران په تړاو ویل چې هیڅ هیواد په خپل سر د سولې په پروسه کې یوازې نه دی او ایران ته د طالبان سره د خبرو اجازه افغان حکومت ورکړې وه. ښاغلی داوزی د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې ویل
د ایران مشاور امنیتي ملي راغلی و چې د افغانستان د دولت نه اجازه واخلي چې مونږ راتلونکي هفته کې طالبان سره مذاکره وکړو کې ونکو. زه په مجلس کې وم، دا اجازه ورکړل شوله چې تاسو سره مذاکره کولای شئ، خو دغه شکل باندې د مذاکرې نه مخکې به مونږ ته راځي، د مذاکرې نه پس به مونږ راځي، مونږ به په جیران کې واقع کوي چې څه خبره شوله. دا په دغه حد کې ده او زما په فکر د منطقي اجماع خبرې چې کوو دغه جزئیات دي چې هیڅ ملک موږ داسې نه وینو چې هغه د اواز رواني.
هغه ویل په سیمه کې همغږي شته خو اجماع لا نه درمسته شوی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر دا هم ویل چې د سولې لپاره د مشورتي بورډ نوم به د مشورتي حالت اوزي، ځکه دا بورډ پریکړه کوونکی دی. بلور ته د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مستیار به د شمې په ورځ افغانستان ته راشي او د دوړخیزو خبرو ترڅنګ به د افغانستان په سولې هم له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د سولې په مذاکرات کې باید د افغانستان د حکومت پریکړه ته درناوی وشي.
ما به این معتقد هستیم که تنها را
مش په دې باوریو چې د افغانستان د معضلې د حل یوازنی لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، بل هیڅ بدیل د افغانستان معضله نه سیاوره ولای.
دا ډول د سولې فعالین بیا د سولې په پروسه کې د ایران مداخله او له طالبانو سره د ایران مذاکرات د دې پروسې د لا کړکېچنې کېدو لامل ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي شاه محمود مخیر وای دولتونه باید د دولتونو سره تماس ونیسي، نه له مقابلو ګروپونو سره.
چې ایران یا نور منطقوي هیوادونه چې څومره د طالبانو سره یا څومره اکټران زیاتیږي، دا د افغانستان په ثبات باندې ښه تاثیر نه لري. نو زه فکر کوم چې دولتونه باید د دولتونو سره تماس ونیسي، نه د متقابل ګروپونو سره.
د ځینو په باور په دې وروستیو کې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوې. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي ویلي چې له طالبان سره په اړیکه کې دي او دا اړیکې د افغانستان د امنیت لپاره دي. طالبانو هم منلی چې او پلاوی د خپل سیمه ایزو اړیکو د زیاتولو لپاره تهران ته لیږلی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او د هم د خبرونې یو مرکه. امریکا او د سیمې هیوادونه د طالبانو سره د خبرو د دوهمې غونډې لپاره چې د جدې په ښار کې به جوړیږي چمتووالی نیسي. سره له دې چې د غونډې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک سوي، د سولې د برخې د یو شمیر فعالانو له ډلې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګل رحمان قاضي د امریکا ژغ آشنا رادیو ته د راتلونکي غونډې په اړه داسې وویل:
ما دویم پړاو خواله په دې کې دی چې اوس د سوی آواز عمومي شوی، که خپله په داخل کې تاسې ګوري ممکن منطقه برقرتونه، یعنی عموما د افغانستان د سولې دپاره خبره کوي، دا خپله آمادګي ښیي چې دویم پړاو د سولې به زیاتې ښې برلاسې ولري.
بله قاضی صاحب، تاسو په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د برلاسۍ یادونه کوئ چې د ابوظبي په تیره غونډه کې د طالب استازو د افغان پلاوي سره اصلا ونه کتل او نه یې خبرې وکړې، نو دا ځل د مخامخ خبرو څومره هیله شته؟ دی
دلته زه یو اساسي یعنی یوه څه وجود لري.
بله،
هغه دا دی چې موږ وایو چې سوله باید افغاني شي او د افغانانو ملکیت دی. دواړه طرف ته افغانان دي، سالس بالخیر افغان دا هم ډېر ضرور چې حیات وسوی، چې هغوی د یو میانجي په شکل باندې د دوی ترمنځ باندې دغه کولی او د دواړو په ژبه پوهېده، د دواړو په خوی په عادت باندې دواړو طرفو پرې باور او اعتبار درلوده. دا خبره یې لږ رالنډوله.
نو ستاسو په نظر څوک ښه منځګړتوب کولی شي؟
افغانستان کې دننه د افغانستان نه بیرون افغانان شته چې هغوی تقریبا سالس بالخیر دي، یعنی نه د حکومت طرف ته په جنګ کې دغه لري غیر د سولې نه، او نه د طالبانو خوا کې د جنګ په رابطه باندې علاقه مندي څوک نه درلوده، نه لري، او د علم پوهې خاوندان وي، تجربې خاوندان وي، او د دغه سی بی طرفه سابقې خاوندان وي چې دغه طرف اعتماد وکړي.
تر کوم ځای چې د سولې په خبرو کې تاسو دخالت لري قاضي صاحب، آیا د طالبانو له لورې هم د همداسې یو دریم ګړي پیشنهاد شته؟
هماغه وخت چې موږ ورسره د نږدې نه مستقیمې خبرې درلودلې، دا ورته وویل چې که چېرې دا دنده موږ په غاړه واخلو، هغوی دا په صراحت سره وویل چې ستاسو د موږ ته به اوچت څوک د افغانستان په جامعه کې، چې هم د پوهنتونو استادان یاستئ، هم علما یاستئ، هم ستاسو بې طرفي موږ ته معلومه شوې ده. یعنی دا خبره هغه وخت موږ ورسره کړې او هغوی دا تایید کړې.
نو اوس چې بیا دوم پړاو خبرې پیلېږي، همداسې درېمګړی موجود دی؟
نه، اوس درېمګړی زه خو نه وینم، یوازې میزبان وینم. میزبان شته دی او اوس څو اړخه د جنګ چې دي چې طالبان دي او عمومتاً امریکا ده، دا دواړه سره ناسته لري او دا نور اړخونه زه د ناظر په شکل وینم.
بالاخره د دوهمې غونډې نه څومره د مثبتې پایلې تمه کېدی شي؟
یعنی تمه کولی شو دې ته چې مثبتې پایلې به ولري، خو که وایي چې نه په دې په پلو ناسته کې به موږ ډېر لاسته راوړنې ولرو، د دې احتمال کم دی.
بله،
مګر نسبي توګه باندې یقینا پیشرفتونه به وي.
بله، ډېره مننه قاضي صاحب کورم ودان.
ستاسو مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
څلور افغان کاریګر چې د بلوچستان ولایت د دوکې ولسوالۍ په سمولنګ سیمه کې چې د سکرو په کان کې کار کاوه، د زهرجنو ګازو له امله مړه شوي دي. په دې باره کې د کوټې څخه بریال جمیل خان رپورټ واوري.
د دغه پیشه لکوټی شار زخه د شمال ختیځ په لور د 1.5 کیلومتر په واټن باندې د دوکی د ولسوالۍ د سماولنګ په سیمه کې راماسته سواله. د بلوچستان د مدني وسایلو د سانګي سارنوال افتخار احمد وویل چې د زارجن غازو لکبل زخه د سکرو په کان کې دننه زورور چودنه وسوه چې په نتیجه کې سلور زیارکشان وسېزل سو یو بیا کاری ټپی دی.
سلور کسانو هغه ماین کیس میتین گیسو خامخا یو چنګاری یا یو شوله سره ده دمکه کی دا لیبر غا یا منیجر غا یا دنی لا پروای دی یو خدا دی ماینو نه دیر 5000 6000 فټ دونه چلل دی موږ سپیکټر خو په لس ماینو کې یو ماین کې سپیکشن کی هر ماین څخه هر روز نه سپیکشن کی بلوچستان کې کډ ماینو نه په ټیکه باندې ټیکیدار چلوي ډایریکټ ماینو نه دی هغه بس سیفټی دونه خیال نه کی څنګه چې یو ماینو دی.
د وژل سوو شناخت د حبیب الرحمن محمد صادق جاوید او د خالد په نامو باندې سیوی ده. رحمت الله بیا کاری ټپی دی. دوی افغان کډوال دي. د دوی مړي وخپلوانو ته په لاس ورکړل. د بلوچستان د مدنیاتو د سانګې مسول افتخار احمد وای چې دلته د سکرو په قانونو کې سکم افغان کډوال خپل ژوند له لاسه ورکړي. د قانوني خندونو له سبب دوی سره مالی مرستې نسی کېدلې.
دوکي او چملا ګيري کې بیا افغانیان دي. اصل کې د کمپنسیشن اکټ کې دا دي چې بغیر ان آی سی باندې د کمپنسیشن نه ملاوي چې دا بیا هغه ماینونر چې تمرا همدردی چې هغه کې باندې جوړه کې همدردی دي هغه بیا خپل ځان سره چې پیسې ورکې هغه صحیح دي قانوني تور په باندې هغه ته پیسې نه ملوي.
په بلوچستان کې تر 3 لک زیات افغان کډوال میشته. دلته د کار زمینی ډېر کم دي. حمله دغه قبل زیات شمیر خلک د سکرو په قانونو کې په کار بوخت دي. د مزدورکارو خلکو د سازمان مشر سلطان محمد وایي چې د سکرو په قانونو کې دننه د مزدورانو د سرخوندي ساتلو لپاره سنتیاوی په پام کې نه نیول کیږي.
د ایمرجنسی لار چې د ګیس اخراج بو پر کیج هغه او د کچيري شاته ماينز وننيږي نو ورکر به پروزي هغه نسته هغه نکيږي او پدې کې دا د ماينز اونر خپل کارونه وټیکدار ته پاوله کړی دی. ټیکدار وو پیټي ټیکدار ته پاوله کړی دی.
په بلوچستان کې د سکرو قانونه تر 15000 فوټه زیات لاندې سیوی دي. حمله دغه قبل د حکومتي چارواکو له لوري د دغه قانونو کتنه ډېر کم تر سره کیږي. حمله دغه قبل هر کال دلته و 200 ته نږدې مزدوران په دغه ډول پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې په دوی کې زیات شمیر افغان کډوال هم شامل دي. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مالیه وزارت په لومړي ځل د کوچنیو او متوسطو مالیه ورکوونکو د مالیه د بهیر د اسانه کولو لپاره نن په کابل کې یو الکترونیکی مرکز پرانیست. د مالیه وزارت سرپرست وایي د مرکز د پرانیستلو هدف د مالیو د راټولولو په بهیر کې شفافیت رامنځته کول دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل راپورټ را لېږلی.
د مالی او مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو د افغانستان د مالیاتي ادارو د الکترونیکی کولو د بهیر په لړ کې نن د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عوایدو د راټولولو یو الکترونیکی مرکز پرانیست. د مالی وزارت سرپرست او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړ پوړی سلاکار محمد همین قیومی په یو واحد مرکز کې د عوایدو د راټولولو بیلابیلو څانګو د خدمتونو د مرکزونو د وړاندې کولو د دغه مرکز د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې ویل چې د دې مرکزونو د جوړېدو هدف د ملي عوایدو د راټولولو د بهیر اصلي کول او د عوایدو د راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کول دي. د مالی وزارت سرپرست ویل چې دا مرکز به مالیه ورکوونکو او ملي سوداګرو ته د هغوی په ورځنیو چارو کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
خوشحاله یم چې نن د کوچنیو او متوسطو مالی ورکوونکو د خدماتو ته مهم مرکزونه افتتاح کوم. دغه مرکز د اسان خدمت د ادارې په همکارۍ جوړ شوی دی او په دواړو اداراتو څخه باندې پک زره مالیاتي ورکوونکو ته ستیشي.
دا مرکز د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د اسان خدمت ادارې په مرسته جوړ شوی دی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ریبی ویل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یوازې د دغه مرکز جوړیدلو په برخه کې د مالی وزارت سره مرسته کړې ده. هغه ویل چې په کابل کې به دغه سیدري نور مرکزونه هم ژر پرانیستل شي او بیا به دغه خدماتو بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي.
مونږ دغه سیستم داسې برابر کړی دی چې هغه څوک چې وړې چې مالیات ورکی لمرنه بو مرکز ته د دوی ریسپشن ته بورځي یا ته بو یوازې ځان صف کوي بیا بورځي یو کس به دوی ټول کار خلاصوي دوی بیا یو کس ورته کوي او ټول دغه څومره اتاقونه او څومره د مراکز جوړ شوی دی د سی سی ټی کیمرې لخوا نه مانیټور کیږي لیدل کیږي. ان دې سره ان شاء الله هغه ستونزې چې تجاران یا هغه څوک چې مالیه ورکوي هغه په دایمي ډول ورسره حل کړل شي.
دا مرکز په عصري ټکنالوژي او د سکتاس په سیستم سنبال دی چې ټول کارکوونکي نوي ګمارل شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیل محمد یونس مومند دغه مرکز د پرانستلو هرکلی وکړ او ویل چې افغان سوداګر او پانګوال باید خپل مالیه پر خپل وخت ورکړي، خو هغه د مالی وزارت له چارواکو وغوښتل چې دغه نوي جوړ شوي مرکز څخه په منظمه توګه څارنه وکړي.
د حکومت د وزارت مالیه څخه مو غوښتنه دا ده هغه خدمات چې خلکو تور کړي هغه په ډېر شفاف ډول سره ترسره کړي. په بعض وخت کې سیستمونه کار نه کوي، ارزو مې دغه ده چې په سیستمو کې مشکلات نه وي. هغه مامورین چې په مالیاتي برخو کې کار کوي خواهش نه کوي چې سیستمو ته ډېره توجه وکړي. بعضې قسمې نجاران مشکلات پېښوي خلکو ته، ارزو مې دغه ده چې د هغو مشکلات ته خاتمه ورکړي.
د دې مرکز په پرانستلو سره به په لږ وخت کې کارونه ترسره شي او تر ډېره به د دفتري کاغذي کارونو مخه ونیول شي. د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس عبدالحبیب زادران دې غونډې ته په وینا کې ویل چې د دې مرکز په پرانستلو سره با د مالیه ورکونکو د دفتری کارونو اجرا د میاشتو پر ځای په ورځو کې ترسره شي.
یعنی دا ټول کارونه به وکړی شي چې د فساد په مخنیوي کې به او د ښه خدماتو اراده کولو کې موږ سره مرسته وکړي. مګر اوس د سکتور خصوصي نه هم موږ تمه ده چې په دې کې موږ سره همکار پاتې شي، د دې پروسو نه نظارت وکړي او موږ سره همکار پاتې شي. پری نګ دي چې دا خدماتي مراکز هم د دوی د کمیشن کارانو قرباني شي.
په دې مرکز کې به کاري اجرات ذری مالیاتي پړاوونو ته راټیټ شي او هم له فایبر سره د مالیاتي سیستم تړل، د مالیاتي اسنادو سیستماتیک تایید او تصدیق، د مالیاتي شکایتونو د اوریدلو غږیز او ویډیو سب سیستم، په خپل د پانګوالو لوري د مالیاتو تصفیه کول او د جواز نیوي کولو چارې به تر یو چتر لاندې ترسره شي. په دغه مرکز کې د سوداګرو او پانګوالو ټول اړتیاو ته پاملرنه شوي. بانک، پارکینګ، کپیټریا او نور نړیوال معیارونه پکې په نظر کې نیول شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست د امیر روغتیا مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې د ګزارن ضد په کمپاینونو کې د دولتي ادارو همکاري زیاته سوې ده. په ورته وخت کې دینی عالمان د دې ناروغي له منځه وړل د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت بولي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
د افغانستان د پوهنې، حج او اوقافو، اطلاعات او فرهنګ، د ښځو، کوچیانو او د مهاجرینو چارو وزارتونو له عامې روغتیا وزارت سره د ګزن ضد عامه پوهاوي کې همکاري ادارې پیژندل کیږي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا که څه هم ځینې نیمګړتیاوې شته، خو په ټوله کې د پولیو ضد واکسین په کمپاینونو کې د یادو ادارو همکاري د پام وړ ده. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل احمد شاله کڼوال وایي هڅه کوي چې د یادو ادارو همکاري نوره هم راجلب کړي. هغه د ګزن ناروغي د ماشومانو د روغتیا لپاره خورا خطرناکه بولي.
یواز دانه د خلیفې یو افغان سړی مې وبکوي، ممکن بعض وخت کې په عصبي حجراتو د دې مرکزی اعصابو باندې حمله وکړي. مرکزی اعصاب هم د خپل تاثیراتو لامل یې اخکار شي چې د دې کابل بیا کم وخت کې د مړینې سبب هم کیدای شي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د پولیو له منځه وړل د روغتیایي لومړیتوب لرونکي پروګرام په توګه نه، بلکې د یو فوق العاده پروګرام په ډول پر مخ وړي څو دا وایروس په بشپړ ډول له منځه یوسي. په ورته وخت کې د خوست یو دینی عالم محمد عارف د پولیو وایروس له منځه وړل نه یوازې د روغتیایي مسؤلینو مکلفیت وباله، بلکې د ماشومانو د ښې روغتیا په خاطر د ټولنې هر وګړی مسؤل بولي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی مرزونه پیدا کړی دي، یغو دی پاره دوایانې درمل پیدا کړی دي، نو تاسو علاج وکړئ په درملو په حلال سره نه په حرام سره. او ما په ټولنې باندې غږ ده، په ولس باندې می غږ ده، په علماء کرامو باندې می غږ ده چې په دې کې کلاکه ونډو کې خپل ماشومان د وکسینو څخه به برخې نه کی.
د خوست اوسیدونکو حاجی اسدالله نیازی له خلکو غوښتنه لري چې د خپل ماشومانو د روښانه راتلونکي او سالم روغتیا په خاطر هغوی هیڅکله هم د ګزرن یا پولیو له واکسین څخه محروم نه کړي.
نو دا د مګه د ټولو مسؤلیت ده چې په خپلو کلیو بانډو کې دغه د پولیو د واکسین لپاره لاره هواره کړي او په خپلو خلکو ته دا قناعت ورکړي تر څو دغه په ټولو راتلونکو نسلونو کې چې زمونږ راتلونکي دي هغوی د دغه ناوړه مرض نه مخنیوی وسي.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي ناروغي ده. د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي، هیڅ بل ماشوم د دغه ناروغۍ له خطره خوندي نه دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د اقلیم له بدلون څخه اندیش نسته او ممکن په ځینو هوادونو کې له معمولي حد څخه هوا ډیره ګرمه او یا هم ډیره سړه سي. د 2013 کال له ختمېدو او د نوي کال له پیلېدو سره هوا پیژندونکو د هوا د حالاتو د بدلېدو خبرداري ورکړې دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
په 2013 کال کې د هوا حالاتو او د اقلیم بدلون په هکله ډیر بحثونه وشول، خو په دې اړه د هیوادونو د مشرانو د نظر اختلاف ختم نه شو. وروستیو کې طبیعي ناورینو د امریکا ځینې ایالتونه وځپل او حتی په ځینو ځایونو کې تر 150 سانتي مترو پورې واوره ورېدله.
Yeah, we're at the bottom of the hill of the line of houses.
کورمو د نورو کورو لاندې موقعیت لري او به مستقیما زموږ کور ته راځي او ګراج مو له اوبو ډک دی.
د هند په کشمیر کې هوا لا وختي سړه شوې او د حرارت درجه له منفی 18 اوخته ده.
منه سننه 28
ما اوریدلی چې پس له 28 کالو د تودوخه درجه منفی 18 تر رسیدلې. تیر کال داسې نه و. ما په خپل ټول عمر کې داسې سړه هوا تجربه کړې نه ده.
په استرالیا کې بیا د معمول خلاف هوا ډیره ګرمه ده. دغه وخت کې خلک کوری وبل او بو ویشي، حتی حیوانات هم تږي شي ودی. د استرالیا په ځینو سیمو کې د حرارت درجه د سلسیوس په کچه له سلویختو اوخته ده.
Actually, I just arrived from Melbourne today in Sydney.
زنن ل ملبورن څخه سیدنی ته راغلم. په ملبورن کې هوا ډیره ګرمه ده. د تیر اوړي په پرتله سکل هوا ډیره ګرمه ده.
هوا پیژندونکي وایي چې د اقلیم بدلون ته په کتو به د هوا حالات هم لګڼو بدلونونو سره مل دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ترال دې چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ویلي د شنیت هغه موافقه چې په 2013 کال کې د امریکا د جمهور رئیس سره سوي ده ممکن په 2019 کال کې دوام پیدا کړي، مګر بیا هم د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ویلي چې هغه غواړي په نوي کال کې هم د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. په دې باره کې خپل مخکې د امریکا ژغ د خبريال مايكل براون رپورټ.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د هغه خبرداري نه یو ورزورستو چې پکې ویلی وو کچری امریکا خپل اقتصادي فشارونو ته دوام ورکړي نو پیونګ یانګ ممکن د اټومي وسلو په باب په خبرو کې بل دریځ غوره کړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په ټویټر کې لیکلي چې هغه دې ته خوشبينه ده چې شمالي کوریا د مشر سره وګوري. په دې باب د شمالي کوریا مشر وایي زه همیشه او هر وخت د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره خبرو ته چمتو یم او زه به کوشش وکړم چې د دې خبرو نه داسې نتیجه ترلاسه شي چې نړیواله ټولنه هرکلی وکړي. د شمالي کوریا مشر وایي چې امریکا زموږ د خلکو د صبر او د حوصلې سم اندازه نه ده لګولې. امریکا په موږ فشار اچولی او اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړی دی بغیر له دې چې خپل هغه وادي پوره کړي چې د نړۍ په مخ کې زموږ سره کړی وي. د شمالي کوریا مشر وایي موږ بل لار نه لرو چې د خپل حاکمیت د حفاظت او د کوریا په ټاپو کې د سولې لپاره د نورو طریقو نه کار واخلو. مګر د دې سره سره بیا هم د شمالي کوریا مشر خپل ملت ته د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې شمالي کوریا به نور اټومي وسلې تولید نه کړي. د شمالي کوریا او د امریکا ترمنځ خبرې هم د جون په میاشت کې په سنگاپور کې د مشرانو د عالی غونډې نو وروسته په ټاپه ولاړې دي. لبل خو د امریکا یو بل خبريال ریس هالسر په خپل راپور کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې یو قانوني وکیل به د امریکا د حق اسکر سره چې روسي ته د جاسوسي په الزام په توقیف کې دی وګوري. د دوشنبه په ورځ د روسي د فدرالي تحقیقاتي ادارې مامورینو ویلي وو چې امریکایي پاول ویلان چې 30 کال عمر لري د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه د جاسوسۍ او د ویجنۍ قضیې په الزام توقیف شوی دی، مګر په دې باب نور معلومات نه دي ورکړي. مګر دومره ویلي دي که چېرې په هغه باندې دغه د جاسوسۍ تور ثابت شي نو ممکن چې د 20 کلونو قید سزا ورکړی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.